وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلای کوم. وابوري چې په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې تنظیمونکو چې پرون پرې ځان وژونکي حمله وشو وایي امنیتي چارواکو ته یې د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. خو د کابل امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی له دې غونډې خبر نه و. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
پاسار کې د ټومې خبرونو سره کې افغان چارواکي وايي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړي چې د کابل د پرونی بریټ مسولین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امرغي اداره وايي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان د شخړو نامنې ول کبله به ځای سوي دي. او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یونګ د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وايي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړي چې د کابل د پرونی بریټ مسولین دي. په غزان مرګ بریټ کې چې د سه‌شنبه په ماښام د میلاد النبی په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې وسو لشت لږه 55 کسان وژل شوي او تر نوې ډیر کسان ټپیان دي. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته ورلمخه د غونډې د جوړېدو په اړه راپور نه ورکړل شوی تر څو امنیتي ځواکونه خپل تدابیر ونیسي. شغله روشندل د پیښې په وړاندې خپل استخباراتي ناکامي مني خو وايي چې هغو کسان به تبا جزا ورکړل سي چې په خپل دنده کې پاتره خلې دي.
خامخا یو څه کوتایي سوی ده. موږ نه وایي چې دا د امنیتي لحاظ موږ نه وایي چې نه موږ مسؤلیت نه لرو. خو بیا زموږ دغه پروسیجر د کار همداسې ده چې هر مجلس محفل چې دایر کېږي باید قومنداني امنیه یا کتبا یا د اقل وخت لږ یې په تلیفون کې موږ ته وایي. اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي د دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي و موږ هغه قانوني چلند کوي ورسره زموږ بررسي جریان لري.
په قربانیانو کې یو شمېر مذهبي مشران هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د المانو شورا لخوا د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه په دې مراسمو کې د ګډون لپاره وربلل سوي وو. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا بریټ چا کړی دی. افغان ولسمشر د دې بریټ د غندلو په ترڅ کې د قربانیانو د درناوي لپاره نن چهارشنبه د یوې ورځې لپاره ملي ماتم اعلان کړ. په همدې کې د کونړ په مرکز اسدآباد کې په لسګونو دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګ بریټ وغنده. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د پیښې اصلي عاملین پیدا او سزا ته ورسوي. دغو دینی عالمانو ویل چې هیڅوک د دغه ډول بریډونو او وژنو په وسیله نسي کولای چې د سولې په وړاندې خنډ او ځنډ پیدا کړي. دغه دینی عالمان له حکومت څخه غواړي چې د بریټ پلان کوونکي او تمویلوونکي وپیژني او سخته سزا ورکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر چې نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی و بیرته کابل ته رسیدلی دی. دغه امریکایي جنرال د غزنی له والي او نور امنیتي چارواکو سره لیدلی او په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو او له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د بیرته نیولو ډاډ ورکړ. د دغه څو ساعته سفر په ترڅ کې داسې اوازې خپرې سوې چې ګواکې پر سکاټ میلر راکټي برید سوی دی. خو په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه بې خبري شي یا وایي که طالبانو غیر منظم راکټونه لګیدلی هم وی ل سکاټ میلر څخه لیری وو. د دوی خبره شای ملکان پکې پناشه سوی وي. د لمړی وار دی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر غزنی ولایت ته سفر وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امرغي اداره او چا وایي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان د شخړو او نامنۍ ول کبله به ځای سوي دي. د دغې ادارې په اونیز راپور کې راغلي چې په دې کې 6,615 یوازې د غزنی په جغوري او ملستان ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له کبله به ځای سول. د راپور له مخې دا شمېره په ټوله کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه د به ځای سویو کسانو په شمېر کې 3% کموالی شي. تیر کال په همدې موده کې د راپور له مخې څلور لکه یو دیرش زره او اته سو یو اویا کسان به ځای سوي ول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دروي سشکل د به ځای سوي ډیره فیصدي له بادغیس، هرات او فراه ولایتونو څخه دي. زموږ خلاصه د راډیو ری د امریکا د کانګرس د نغړو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ لدې کبل انتقاد وکړ چې د سعودي عربستان په اړه د نړیوالو اعتراضونو سره سره یې دغه هیواد د امریکا کلک شریک بللی دی. پر سعودي عربستان په دې وروستیو کې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو نړیوال اعتراضونه ډېر سوي دي. څو ساعته وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له ریاض سره د خپلو اړیکو دفاع وکړه او ویل چې سعودي عربستان به په امریکا کې تر پخوا ډېره پانګونه وکړي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او نورو د دې کمیټې نورو غړو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ په انتقادونو کې هم راغیسول. د سعودي پر چارواکو وروسته له نړیوال انتقادونو زیات سول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر پر 2 نیټه په استانبول کې د سعودي د قونسلګری دننه ووژل سو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره یې همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبی کوریا کیم جونګ یانګ د دغه ادارې د مشر په توګه وټاکه. په دې سره د دې پوسټ لپاره هغه روسی کاندید ماته وخوړه چې د امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو یې سخت مخالف ول. انټرپول پر ټویټر لیکلی چې کیم جونګ یانګ د نومبر پر 28 د وی رایګری په نتیجه کې د 2 کلونو لپاره وټاکل سو. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای شي. پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې پر راپورونه کې اورئ چې په کابل کې د میلاد نبی د منځلو په مناسبت د دینی عالمانو د غونډې تنظیمونکي وایي چې امنیتي چارواکو ته د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی وو.
دولت مون په جریان کې چول دی او زمونږ د اول کال نه و بلکې دا غونډه مون مهمه غونډه بلله او دا څنګه کله چې زمونږ ته دا پروګرامونه نیول
خو د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو نو خبر کړی چې خاص امنیتي ونیسي.
متاسفانه چې دا مجلس کې تدویر شوی دا ټول په جریان کې قرار نه لرو.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیان دښنه خي چې په غزان وژن کې حمله کړي یو شمیر جوبل شو کسانو روغتي وضعیت نازک دی او خاید وژل شو کسانو شمیر چې اوس 55 تنه خو دلې زیات شي.
کله چې په دغه افغانمو کې به تغییر راشي ځکه د دین علما او دین کسانو هغه په صحیح وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
خلک هم دغه حمله ډیر په غوسه کړي دي.
ما ته ګناه کړی تا ته ګناه کړی دی دا خلک وایي ته د پاره وایي زه مسلمان نیم زما پلار مسلمانو زما نیکه مسلمانو زه دې وطن اوسیدونکو نه یم.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه سره بیا د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو اورید خبرونه په تاسو برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او د نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ته د ورځې په انتهایی چاودنه کې یو شمیر جوبل شو کسانو روغتي وضعیت نازک دی او خاید وژل شو کسانو شمیر چې اوس 55 تنه خو دلې زیات چې په دې حمله کې شاوخوا 80 تنه نور ټپیان دي. د کابل پاورانوس د محفلونو په سالون کې پر دینی عالمانو د دې غونډې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې غونډې تنظیمونکو نو خبر کړی چې خاص امنیتي ونیسي خو د دې غونډې تنظیمونکو بیا بل خبره کوي. د دې غونډې نور د دې غونډې په اړه وروسته انکشافات نور حال به د ازادي رادیو د خبريال یوسف خان ځدران پر راپور کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې د تېرې شپې په مذهبي غونډه کې د چاودنې له امله 55 کسان وژل شوي او 49 نور ټپیان. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټپیانو له منځه د 60 کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او کېدای شي د مړو په شمېر کې زیاتوالی راشي.
موږ مخکې په خپلو خبرو کې تاسو سره ویلي وو چې دا ارقام نهایي نه دي. د ارقام کې تغیرات راځي. د ارقام کې تغیرات راغلي دي او شمیر د شهیدانو 15 نفر زیات شوی دی. لابد مرغه چې 55 نفر شهیدان شوی دي او 49 نفر نور هم ټپیان دي. په ټپیانو کې د دینو نور کسانو هم وضعیت وخیم دی. کېدای شي په دغه ارقام چې موږ تاسو ته ارائه کړل په دې کې هم تغیرات راشي.
د کابل هوایي ډګر ته په غزیدلې سړک او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه د اورانوس پورټل کې تیر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی مراسم ترسره کېدل چې له رسمي پیلېدو سره سم په کې چاودنه وشوه. هغه ویډیوګانې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې په کې ښکاري چې انتحاري حمله کوونکي د قرآن پاک د تلاوت په وخت کې په ځان په پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده. له دې وړاندې د تېرې دوشنبې په ورځ هم یو انتحاري کس غوښتل د عامو خلکو یو سترې مظاهرې ته ځان ورسوي، خو د کابل ښاروالۍ او استقلال لیسې ته نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شوی و. په هغې چاودنه کې بیا شپږ کسان وژل شوي وو چې ډېر یې امنیتي ځواکونه وو. په علماو او د میلاد النبي په درناوي دغې غونډې حملې د سیمې او نړۍ د ځینو هېوادونو سخت غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په یوه خپره شوې اعلامیه کې پرونۍ حمله له قساوت پرته بل څه نه بولي او غوښتنه یې کړې هغه کسان باید محاکمې ته راوکاږل شي چې داسې حملې کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم نن د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. افغان حکومت له پیښې وروسته نن ملي ماتم اعلان کړی او د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلک د ویر په ټغر ناست دي. له دې سره د دغې غونډې یوه ګډونوال چې د دریز چارې یې سنبالولې وایي دوی د پنځو کلونو راهیسې د میلاد النبي غونډې په همدې هوټل کې جوړولې. مولوي عبیدالله مومن ازادي راډیو ته وویل دوی د تېرې شپې د غونډې په اړه هم پولیسو ته خبر ورکړی و او هم په هوټل کې زیات امنیتي مامورین حاضر وو.
دولت مونږ په جریان کې اچولی دی او زمونږ د اول کال نه و، بلکې دا غونډه مونږ مهمه غونډه بلله او دا پنځه کاله کېږي چې مونږ دلته دا پروګرامونه نیول دولت په جریان کې وو، او د تلاشي سیستم مونږ په خپل هم درلودل او د هوټل مربوطو ځاکونو هم دوه ځای تلاشي کوله. هغه چې اجل راشي د الله رب العزت فیصله ده، نو فرمایي چې مرګ به تاسو ته در رسي ولو که تاسو په پخو ماڼو کې هم اوسېږئ. نو اگر چې مونږ هغه خپل بشري چې کوم زمونږ په ولجه باندې هغه مونږ په کار باندې اچولی و.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او امنیتي بنسټونه د دغې غونډې په اړه په جریان کې نه وو. ښاغلی مومند وایي چاودنه د سالون په منځ کې وشوه چېرته چې اکثره ځوانان او د قرآن حافظین ناست وو. د ښاغلي مومند په خبره انتحاري کس هڅه کوله چې سټیج ته نږدې ځان ورسوي چېرته چې مفتیان، شیخ الاحادیث او لوی عالمان ناست وو، خو په کمربند کې د مخکې تګ اجازه نه وه ورکړل شوې.
د دغه حمله په اړه مو د کابل د امنیه قومندان سره خبرې کړې. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو له مخې خبر نو ورکړی چې دوی خاص امنیت ونیسي. خو مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د غونډې یو تنظیمونکي ویلي چې له مخکې امنیتي چارواکي خبرو. له ښاغلي روشندل سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د دغې ځان وژونکې حملې په اړه مرکه کړې او په سر کې د چاودنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
متاسفانه چې دا مجلس کې تدویر شوی ده، موږ په جریان کې قرار نه لرو. موږ تقریبا دېرش مجالس چې په سطح د کابل وو خاص امنیت موږ نیولی ده او موږ خپل هم اشتراک کړی ده په هماغه مجالس کې، او دا مجلس رهبری قوماندانی امنیت په جریان نه وو او دا تدویر شوی ده. او متاسفانه چې داسې یو واقع وشو چې موږ لما شهید شو. تاسو د دوی له خوانه زه د دوی کورنیو ته تسلیت وایم. زه متاثر او متاسف یم.
دا هغه ځایونه دي چې دلته تل یعنی خلک راټولېږي، ودونه یې سترې نورې غونډې وي. یعنی تاسو باید هم په جریان کې واچول شئ کنه دغه ځایونه باید تاسو وخت له وخت کې پاملرنه باید وي.
دا خو یو د روتین او عادي موږ پاملرنه په هغه باندې کوو. یو هغه خاص مجالس دی، 2000 کسه دلته خلل سي راتولېږي. موږ به تا ویزه تدابیر ورته نیسو مشترک یا نور امنیتي ارګانونو سره. دا 2000 یا ویزه تدابیر غواړي.
اما قومندان صاحب، د استخباراتي ارګانونو کار دلته یو کس څنګه تر دغه ځایه رسیږي؟ فکر نه کوي دا ستره پوښتنه ده؟
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایي چې دا د امنیتي لحاظ موږ نه وایي چې نه موږ مسؤلیت نه لرو، او تاسو خبره چې د استخباراتي لحاظ هم چې تاسو وایي دا موږ هغه مسؤلیت وو. خو بیا زموږ دغه پروسیجر د کار هم داسې ده چې هر مجلس محفل چې دایر کېږي باید قومنداني امنیه یا کتبا یا د اقل وخت لږ یې په تلیفون کې موږ ته وایي او موږ بیا خپله تدابیر نیسو.
اما د دغه پیښې په اړه باندې اوس تاسو پلټنې او جزئیات پیل کړي دي که چا دلته کوتاهي کړې وي، که چا کار خطر نه وي
کړی؟ اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي چې دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي و او تقصیر په هغه باندې وي، موږ هغه قانوني چلند کوي ورسره. زموږ بررسي جریان لري. دا غټ ضایع ده، دا یو غټه حادثه وه په کابل کې. خامخا چې موږ خپله غڅېړنه کوو.
د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندلو چې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د حمله په اړه چې د حمله څړول وشو نور معلومات را سره شریکول. خغلی روشندل وای چې د دې غونډې تنظیمونکو لمخې خبر نو ورکړی چې دوی ورته کلک امنیتي تدابیر ونیشي، خو د غونډې یو تنظیمونکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې مخکې د کابل امنیتي چارواکو ته ویلي چې دوی د کابل په اورانوس د محفلونو په سالون کې لوی غونډه جوړوي، ورسته به د دې غونډې له یو تنظیمونکي نور واوري.
توکو شنبه ورځ په شهادت ورسېده او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وویني azadiradio.com.
مولوی عبید الله مومند د کابل په اورانوس د محفلونو په سالون کې د دینی عالمانو د غونډې یو تنظیمونکی دی. ښاغلی مومند، ازادي راډیو ته وویل چې له مخکې هم د اورانوس د محفلونو په سالون کې څو غونډې جوړې کړې دي او د دې لویې غونډې په اړه هم د کابل امنیتي چارواکي خبر کړي وو، خو د امنیت لپاره تدابیر دوی زیات نه ونیولي. هغه وایي چې په خپل هم دوی امنیتي تدابیر درلودل، خو بیا هم ځان وژونکی په دې بریالی شو چې د سالون د نن ځان والوزوي. له ښاغلي مومن سره د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران مرکه کړي او په پیل کې د حملې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړي.
ټول اسلامي نړۍ کې خارج او بیرون ټول میلادونه تجلیلي، مسلمانان او متدین خلک دغه جلسات تجلیلي او منعقد کوي. نو په دغه سلسله کې مونږ هم کال کې یو ځل په دغه هوټل کې د دې لپاره چې مونږ نور وسات نه لرو، ځای نه لرو، په دې وجودار ته د امن ځای ښکاره کړي، چې کله تلاشان دي او مونږ خپل هم کولې او د هوټل د خوانم کېدلې، نو دا زموږ انتخاب کړو. تقریبا لس پروګرام مونږ په دې هوټل کې نیولې چې 15 د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم دی، یو پکې مونږ فاتحه هم کړې ده، مونږ استاد شهید شو او همداشان د یو خپل شیخ چې وفات شو د هغه د عرس د لکستلګرام تقریبا دلته څلور ځلې تدلیل کړی و چې دا
تاسو د سټیج په سر وایي، تاسو خپل دغه صحنه لیدله، څه ډول صحنه و اصلن؟
زه سټیج ته مخامخ ناسم، کله چې قاری صاحب تلاوت شروع کړ نو ما د خلکو ته زما مخه و سټیج باندې ناسم، د خوا کې چې کله تلاوت شروع کړ نو خلکو ته مشاش او رغم یو چوکي باندې قاری صاحب ته مخامخ کې ناسم تلاوت کولو، د دې لپاره چې د قران ادب وشي مخامخ ورته کینم او خې واورم. نو دغه انفجار ته زما شاوه، نو کله چې انفجار شو د سیاو زل ودرې دم او بس ومې کتل چې دودو لګاو بیرته د سیم ځان پریوته نور دغه خې وینې او شان په بدن باندې راغلل، ځکه د حادثې د زنه زم یو لس 15 متره لري او چوکي کې ناسوم، خو دغه حادثې او انفجار ته زما شاوه.
پروګرامونه موږ ته نیولې دا غونډه هدف ګرځول شو. فکر کوي چې ولې هدف ګرځول کیده دا غونډه اولی وشو؟
بس په صرف زمونږ لکه الله رب العزت په قران کې فرمایي چې وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، د مسلمان جرم صرف دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نور موږ خپل جرم نه لرو. موږ دغه غونډه د محبت د امنیت په فضا کې تجلیلوله، علما دلته راتلل، مشایخ د حدیث راتلل، سیرت د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بیانیده، نو هدف او هدف صرف زمونږ مسلمان او اسلام بودن وو.
مومن صاحب، د زینو نور اسلامي ډلو لخوا د دغه ورځ منزل تم په یو ډول بل نظر کتل کیږي، تاسو درسته ده چې د هدف مخشتاس بیان کول منځي، فکر کوي چې هغه نه غوښتل دا کوم غونډه ولري؟
کله چې دا کوم چې د اهل سنت والجماعت جانب مقابل چې په مجموعه کې ورته علماي او شراح او حدیث، نو دغه د دغه غونډې عاملین حتی کافر او مشرکین بولي او مبتدعين بولي، دا دمدغه مخالف ډلو چې یا وهابيان ورته ویل شي یا خوارج ورته ویل شي دمدغه د طرف نشوي دا.
او تاسو کوم ډله چې سره راټولېږي یا راټولې دی، دا په کومه ډله پورې اړه لري؟ البته
څومره دا حنفي، دا حنفي مذهب پیروان دي او په اهل سنت والجماعت باندې نور کوم خاصه ګورونه ده. اهل سنت والجماعت د مذهب پیروان دي او د اهل تصوف سره تعلق لري.
لته ني د خاص تلاشي موجوده و د غي باوجود د سره مس شو کنه حکومت هم کوتاهی کړی ده؟
نو کوتاهی به یا شوی یا به نه شوی، خو تلاشان د هوټل دوه ځله تلاشه، یو چې تلار تنه نوځي او یو په عمومي دروازه کې تلاشي کېدله، او بیا د تالار په دروازه کې مونږ خپل د قاضي سیبان او د مدرسو کومولي سیبان چې دي موظفین مونږ درولې دوی تلاشي کوله. بیا په دننه په تالار کې مونږ یو کمربند چول چې مخکې باید سنگيري علما مشران مشایخ هغه راشي او د ځوان طبقه دا شاته کینی. نو د څه تدابیر وو خو بیا هم مخکې ویل چې الله رب العزت فرمایي ک تاسو په سمڅو سیمټي او اهینیو کې موسی مرګ در رسی. نو مونږ هغه خپل بشري قوه په کار باندې چول و دا غینې بعدم چې دا څه وشونه د الله په تقدیر کې مونږ څه شو ویل.
په کابل کې د دینی عالمانو د پرونی غونډې یو تنظیمونکی مولوی عبید الله مومند چې د دې غونډې لپاره د ترتیباتو او د په تیر بیا د امنیتي ترتیباتو په باب نور معلومات سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل ښاغلی مومند وایي چې د دې غونډې په اړه افغان امنیتي چارواکي له مخکې خبر کړي و خو بیا هم ځان وژونکی په دې بریالی شو چې د سالون دننه ځان والوزی. په دې غونډه کې د شاوخوا 55 تنه وژل شوي او لنوی زیات هم ټپیان شوی دی. د افغانستان د دولت دوه مهمې مخالفې ډلې طالبان او داعش چې اکثره د دا ډول حملو مسؤلیت اخلي تر اوسه پورې د دې ډول حملې مسؤلیت یوې ډلې هم په غاړه نه اخیستی. وسله والو طالبانو په خپله دغه پرونۍ حمله غندلې ده او داعش هم تر اوسه غلی دی. خو دغه حمله د نړیوالو لوري هم سخت عکس العمل راپاره ویلي دي. دغه راز په خپله افغانانو هم پر دینی عالمانو دا ډول حمله د اسلام ضد اعمال بللی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخله ته چې په کابل کې په پرونی د دینی عالمانو پر غونډې د حملې په اړه د کابل د ستونو خارانو نظرونه واورو. دغه حملې نړیوال عکس العمل نه هم راپارولی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه د حمله په سخت ټکو غندلې. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم د حمله د اسلام ضد بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې په دې وروستیو کې له طالبانو او دغه راز د ویل نور لور سره خبرې کړې او رسول هڅه مختوري هم ویل چې د دا ډول حملې عاملان د افغانستان پر اتلونکو کې ځای نه لري کچېری سوله ټینګیږي. نور بل فرشته جلال زی وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پرونی حمله په کلکه غندلې ده. د دې وزارت مرستیالي ویاندی هدر نارت په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر شوی ویلي په داسې حال کې چې افغانانو په سولېز ډول د اسلام د پیغمبر د زیږیدو جشن المنزل پرونی به شرمانه حمله د هغو کسانو بوزدلی او قساوت څرګندوي چې په افغانستان کې تشدد تلار پرانستیده. هدر نارت ویلی چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته دوام ورکړي او له افغانستان سره همکاري ته متحد پاتې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې امریکا د افغانستان د خلکو ترڅنګ چې سولې غواړي ولاړ ده. هغه خلک چې د دغه سي خنړیو عملو څخه پاک راتلونکي غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو سره تر خبرو ورسته د دوشنبه په ورځ سیمه خپل سفر پای ته ورساوه. خلیل زاد په ټوئیټر باندې په کابل کې د پرونی حملې په اړه لیکلي، موږ نن د یو شمیر بیګناه انسانانو د قرباني کېدو ماتم کوو، خو موږ متحد یو چې له افغانانو سره به کومک کوو تر څو په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. خلیل زاد زیاته کړې ده چې د امریکا متحد ایالات به له افغانستان سره خپل شراکت جاري وساتي تر څو هغه تروریستان چې ملکی خلک وژني له منځه ولاړ سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دې ټویټ کې لیکلي دي چې هغه کسان چې له سولې سره مخالف دي او ملکی خلک وژني د افغانستان پر راتلونکي کې ځای نه لري. تروسه د پرونی حمله مسولیت هیڅ دلیل نه دی اخیستای. وسوالو طالبانو هم په کابل کې پرونی حمله تقبیح کړی ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازو هم په کابل کې پرونی حمله غیر انساني بللې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره له هڅو به ملاتړ کوي.
خلک هم دغه حمله ډیر په غوسه کړي دي. کابل د توتن خاريانو نظرونه وارو.
جکم یو انفجار شوای دی دا یو ډیره بد پیخه ده دی باندې ټول افغانستان در دیدل دی افغانستان ولوس نر دی کو خزه ده کماشوم ده منګه ټول بعد دا غاند دا پیخه او په دی باندې خپه یاستو زه دونه ور باندې خپه شوای ما هر افغان به دی خپه شوای دی هر در د افغان بچی به دی خپه شوای دی منګه ټول په دی باندې خپه یاستو دا منګه غاندو زکه دا چې دی دا 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 حمله دا په علما باندې نه دا پیغمبر ورسان باندې دا حمله شوی دا منګه غاندو
نه قسم په خدای دی چې هر کور کې جړا ده هر کور کې فریاد ده هر کور کې ماتم ده ډیر ډیر زما پلار په قبر کې خبر ده نکمه په قبر کې خبر ده دا مسلمانان نه دي دا علما نه وو موچی څه ګناه کړی نان بای څه ګناه کړی ټټو څه ګناه کړی ما څه ګناه کړی تا څه ګناه کړی ته دا خلک وژنی ته د پاره وژنی زه مسلمان نه یم زما پلار مسلمان نه وو زما نیکه مسلمان نه وو زه دې وطن اوسیدونکو نه یم ولې مې وژنی چې وژنی عمله مسلمان نه دی چې دا راریو ټټو نان بایو بس یو دکاندارو یو خرکارو وژنی دا اسلام ده قرآن کې دسې دی قرآن دسې وایي پیغمبر دسې کړي مسلمانانو دسې کړي دا د پاکستان کار دی دا د ایران کار دی دا د روس کار دی رښتیا څوک نه وایي همدغه علما ګناهګار دي هغوی وایي چې دا کافران دي دوی ولې جواب ورته نه وایي موږ کافران یو خو دوی دې جواب وایي که نه قرآن خو دا پوهېږي زه خو نه پوهېږم ته چې دا وایي زه یې منم خو هغه چې وایي اوس څنګه وکړو دا ټول تاسې وایي توکو
پرون چې کوم انفجار شوی ده دا نه انساني ده نه اسلامي ده نه په کوپر کې څوک داسې کار کوي علما موږ ته راځي موږ ته ځانونه کوي په غوږ کې د اسلام دا ولرو ټول افغانستان 99% ټول مسلمان ده 1% کې کوپریستانه او په علما باندې موږ چې کوم ظلم پرون شوی ده او دغه ظلم موږ په ټول په کلک ټکو غندو او موږ ټول اسلامي افغانستان یو دلته د چا ظلم د چا وحشت نه منو او نه منلی ده او دغه دا کوم انفجار چې ده کړی ده د به آخرت ته ځان سره وړي شي او یې به شي چې شي
د کابل څو تنه ښاریانو چې په کابل کې پر پرونی حملې خپل نظرونه څرګندول د کونړ په مرکز اسدآباد کې هم په لسګونو دیني عالمانو قومي مشرانو او ځوانانو په کابل کې دیني عالمانو پر غونډې ځان وژونکي حمله په سختو ټکو وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې د پیښې اصلي عاملین پیدا کړي او سزا ورکړي نور حالې د روح الانوري پر رپورټ کې
په کونړ کې د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب ازادي رادیو ته وویل هر چا چې د دینی عالمانو په غونډه د برید پلان جوړ کړي او هلته یې برید کوونکې رسولې یو غیر اسلامي غیر انساني او غیر افغاني کار ترسره کړي دي او د کونړ خلک په کلکه غندي
دا حمله د علماي کرامو نه بلکې د اسلام په ضد دا حمله شوې ده د افغانیت په ضد باندې دا حرکت شوې ده موږ دا په کلکو ټکو غند افغانستان مسلمان ملت ته دا ښیي چې په علماي کرامو باندې په افغانانو باندې چې دغسې انفجار او انتحار کیږي دا د اسلام په ضد دی ځکه الحمدلله د افغانستان اکثره وګړي دا ټول مسلمانان دي او کوم مسلمان باندې چې کله داسې حمله کیږي نو دا قرآن موږ ته هر څه واضح کړي دي چې د مسلمان وجنه د مسلمان دپاره دا ناروا ده د اسلام په ضد ده
مولوی نجیب الله حقیروی د دینی عالمانو او د تورته په نورو غونډو برید کوونکي غواړي چې په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته زیان ورسوي
د سولې روانې هڅې چې دا داغې د ناکامولو یو ناکامه هڅه وه او وی خودل چې په افغانستان کې سوله استقرار او امن دغه کړی نه غواړي بل اخر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه میلاد نه ونه شرمیدو په ډیر سپیسترګي دغه مبارک محفل دراغوند شو علما وینه په ډیر به حرمتي سره توې کړه
د غونډي او بل برخوال او د دم کلی د ځوانانو شورا رئیس مولوی ابراهیم وای افغانان د سولې تګیدی نو هیڅوک نشي کولای چې د سولې د روانو خبرو په وړاندې خندونه پیدا کړي او اوس هغه وخت را رسیدلې چې حکومت او وسلوال طالب سره یو میستکینی او د دې زوریدلې ولس هيله پوره شي
هيله واغه امیدونه چې ټول افغانانو په ځړونو کې دا به یو نتیجې ته رسیږي او هیڅوک په دغه سکړونه باندې نشي کولای چې د افغان نو د سولې په وړاندې باندې خند او ځان پیدا کی
دوی له حکومت غواړي چې د برید پلان کوونکي او تمویلونکي دی وپیژني هغوی دی ونیسي او سخته سزا دی ورکړي
مونږ د نظام نه غواړو چې دغه عاملینو پنیولو کې جدي اقدام وکړي، عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني.
تیر شپه په کابل کې د اورانوس په هوټل کې په زیات شمیر کې دینی عالمانو د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په یاد کې غونډه جوړه کړې و. د غونډې د پیل د پاره د قران کریم تلاوت روانو چې په کې 14 نه وشو او په نتیجه کې له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. دغه برید افغان دولت، عام خلکو، وسلوالو طالبانو او نړیوالو هم غندلې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو ته مخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو 3.5 او د غرز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو مو اوریدلای شي. په همدې څپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه هم چې کله د ازادي رادیو خبرونه پای ته رسیدي پیلېږي د مخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو. وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په هرات ولایت کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو له امله د تړل شوي چې خپلې لوڼې وپلوري. د ازادي رادیو 2019 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو خو اوس فری با ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
افغان چارواکي وایي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړي چې د کابل د پرونی برید مسؤلین دي. په غزنمرګ برید کې چې د سې شنبې په ماښام د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې وسو لږ تر لږه 55 کسان وژل شول او تر 90 ډېر کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر چې نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی و بیرته کابل ته ستون سو. دغه امریکایي جنرال د غزنی له والي او نور امنیتي چارواکو سره لیدلی او په دې ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو او له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د بیرته نیولو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امرغې اداره او چا وایي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې په ونیز راپور کې راغلي چې په دې کې 6,615 ډېر شواز د غزنی په جاغوري او ملستان ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د اروپای ټولنې له چارواکو سره د خبرو لپاره بروکسل ته تللې ده. د میرمن می د سفر څو ورځې مخکې له هغه کې چې ټاکل شوی په بریتانیا کې د وی غونډې په ترڅ کې د بریگزټ یا له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پریکړه په رسمي ډول نهایي شي. تر دې سفر څو ورځې د مخه د بریتانیا صدر اعظم په خپل محافظه کار غون کې د نن ته همدې مسلې په اړه له مخالفتونو سره مخامخ شو. او د امریکا د کانګرس د نو غړو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ لدې کبل انتقاد کړی چې د سعودي عربستان په اړه د نړیوالو اعتراضونو سره سره دغه هیواد د امریکا کلک شریک بللی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر لریا سره د خپل اړیکو دفاع کړی او ویلي دی چې سعودي عربستان به په امریکا کې تر پخوا ډیره پانګونه وکړي.
نجا صفی هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کنګ فو ملي لوبډلې د لسم پړاو ټاکنیزو سیالیو اتل ولی د کابل لوبغاړو وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو لمخې په دغو سیالیو کې د هیواد لا 23 ولایتونو نه 300 لوبغاړو ګډون کړی و چې له ډلې 18 تنه ملي لوبډلې ته غوره شول. په دغو سیالیو کې د کابل ولایت لوبغاړو د سرو زرو او سپینو زرو د 2 میډلونو په ترلاسه کولو سره د اتل ولی مقام ترلاسه کړ. د پنجشیر ولایت لوبغاړو بیا د سرو زرو د 2 او د سپینو زرو د 1 میډال سره دوهم او د هرات ولایت لوبغاړو بیا د سرو زرو د 1 او د سپینو زرو د 2 میډالونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال ولس کلنی لوبډلې د سبډټو کپ سیالیو په پایلوبه کې له بنگلاديش نه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبه بنگلاديشي لوبډلې 1-0 په نتیجه سره وګټله او د سبډټو کپ اتلولي په خپل نوم کړ. افغان ولس کلنی لوبډلې په دغه سیالیو کې د شپږو بریاو او یوې ماتې سره دوهم مقام خپل کړی. د سبډټو کپ سیالۍ له تیر یو میاشتې هیڅ د سلويختو هیوادونو په ګډون په هند کې روانې وې چې 13 ورځې پاتې ورسېدي. او ټاکل شوی چې د کرکټ کرکټ لس اوریزه دوهم پړاو سیالۍ نن په متحده عرب اماراتو کې پیل شي. که څه هم تر دې دمه د دغو سیالیو پوره مهال ویش نه دی اعلان شوی، خو د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د راپور په اساس لومړۍ سیالۍ به نن مازدیګر د افغانستان پر وخت 15 بجې ترسره شي.
ازادي رادیو اوري وړاندې دوه د ازادي رادیو 19 پروګرامونو درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خولې دي. مخکې یو بل راپور په هرات ولایت کې یو شمېر بي ځای شوی کورنۍ د سخت اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپلې لونې وپلوري. په افغانستان کې سږکال د وچکالۍ له امله له بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو لسګونه زره کورنۍ هرات ولایت ته کډه شوې دي. د دغو بي ځای شوو کورنیو د وضعیت په اړه نور حال د رضوان مراد پر راپورټ کوي.
وچکالۍ د بادغیس ولایت اوسیدونکي محمد حنیف اړ کړ چې خپل کور کلی پرېږدي او هرات ولایت ته کډه شي. فقر او ناوړه اقتصادي حالت محمد حنیف دومره مجبور کړ چې د 120,000 افغانیو په بدل کې خپل 15 کلن لور وپلوري.
از مجبوری پروختم، از منجا پیدا شدم،
له مجبوری مې وپلورله، هلته پیدا شو او هلته مې وپلورله. زموږ په سیمه کې وچکالی ده، له مجبوری دلته راغلی.
اختر محمد د بادغی سولیت له غورماج ولسوالۍ څخه بيځه شوی دی. اقتصادي ستونزو اختر محمد اړ کړ چې د 1.5 لک افغانیو په بدل کې د خپل 2 کلن لور پلورلو ته چمتو شي.
این دخترم دیگه 2 سال هست دیگه، از مجبوری فروختم دیگه، مثلا دیگه پول نداشتم دیگه.
دا لور می 2 کاله ندا او له مجبوری می وپورم. پیسې منو درلوده 15 شپږ میشتي کیږي دلته راغلم، او دولت هم را سره مرسته نه کوي. ولګوا او نه مشو کولای هر چاته لاس ونیسم، پیسې هم چانه را کولای.
تر دې وړاندې د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست ویلیو چې په هرات کې د بزه شو کورنیو شوخوا اویا ماشومان پلورل شوی دی. د افغانستان په لویدیس کې له طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالحمید مبارز حمیدی وایي تر اوسه له 1,000 کورنیو سره چې د شوې سروې له مخې اصلي بې ځای شوي تثبیت شوی دی مرسته کړې ده.
در حدود 11,954 فامیل
دی وایي شاوخوا 1,954 کورنۍ اصلي بې ځای شوي او پېژندل شول، او 1,046 کورنۍ د سروې له مخې رد شوې. موږ له 1,046 کورنیو سره د 2 میاشتو لپاره خیمې، غیر خوراکي او خوراکي موادو، جامو او یا د هغې په بدل کې نقدي مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې د سکال وچکالۍ 2,23,000 کسان بې ځای کړي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کیم. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوی دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولای شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې حسینه او توسعه منستر وړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمن دي.
ازادي مطلق حق ده کما محدود حق
په بشري حقوقو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو یاو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي او دا حقونه درې حق دي لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق د بردګۍ څخه د خلاصون حق او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی
تاسو کسم اشاره ورته وکړه خو کچره د یو کس په ازادي محدودیت لګول کیږي اغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی
مننه مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده چې د ازادۍ محدودیتونه مخول شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو یو د چې قانوني محدودیت یو بل د چې هدفمند محدودیت د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي او د یو شخص یا قدرتمن شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی او د ازادۍ هدف من محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملی ګټې او ملی هدف په خاطر باندې د محدودیتونه من سره غلی وی لکه د ملی امنیت د ساتلو په خاطر د ملی روغتیا د ساتلو په خاطر او همدغه سي د ملی عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوی دي
یو تصور یا باور ده هم دي چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وای کړی کنه یعنی دغه کد شخصي ژوند په دایره کې وي کد ټولنیز ژوند په دایره کې وي خو څنګه یو فرد پوښي چې مثال زه په دغه مسله کې دغه ازادي لرم یعنی دغه ازادي باید استعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي
کله چې د ازادي تعریف راځي اغل ترته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخت پورې د خپل ازادي څخه استفاده کړای شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري مثلا ازادی دی بیان یا مثال در کولای شم موږ پر خپل ملی او بین المللی اسناد کې دی بیان ازادی پر رسمیت باندې پیژندل ده د ازادی بیان خود اسناد چارت د زغړی وی وای کنه په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نور ته مونږ زیان ور نه رسو
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی چې ځای په ملي توګه درته ویل شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق د ټول د مخنیوي حق د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوې دي د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سولایز لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل دی ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی
کچره د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي یوه جرګه کوي د یو چا پاړه یوه پرېکړه کوي کنه یعنی په دغه پریکړې کې کېدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق لباندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمامه شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق لباندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی د یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق لباندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې تر څو کولی شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ایا په هغه چې جهیز ستوي
ترنجلې ورکړي په واکه دی د اسمان له جوړوي د چادرې پخونه جوړوي سربکسیان جوړوي او بیا ورس سې دینم کړه چنجرې واده کې هغه ور سره وړین دغه جهیز
د بار پکور کې خپل پر خود یادونه نه ویزي اخلي قدمونه نه ویزي
جهیز چې ناوي ته د واده لپاره جوړوي او د خاون کور ته وړي لرغونتو به تر کوم رسی
ورزنه چې موږ په دې دنیا کې حس شي وی د خپل مور نه یا د خپل نیا نه مورید دی دغه جیس موجود
جیس او کردار د ناوی په راتلونکي ژوند کې سار زخت لري. نن هم دا موضوع سیړو. په پیل کې د جیس او کردار لرغونتو او ارزښت تم کیګو، بیا د جیس په حق له د خلکو په دودونو خبرې کوو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم.
بسم الله رضا نالیا د ګل نو سرا قدم را واخلا وزړګیا د ګل نو سرا بسم الله رضا نالیا.
قدر من اوردونکو، په افغانستان کې د اکثر دودونو ریخه ډیرو لرغونو زمانو ته ورګرځي. ځینې رواجونه خو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په لږ توپیر سره لیدل کیږي یا هم کټ مټ یو ډول وي. جیز هغه لرغونی دود دی چې د تاریخ له مخې پس منظر ډیرو پخوانیو زمانو ته رسیږي. په هندوستان کې 25,000 کاله وړاندې ناوې ته جیز برابرېده. ډیر جیز په یاد هیواد کې له قانوني پلوه منع دی، خو بیا هم کورنۍ دلونو د ودونو پر وخت خپله ټوله هستي په جیز کې ورکوي یا هم له ملماتوونکي پور سره مخ کیږي. لامدې وجې خو په ځینو کورنیو کې نجونې په کور پاتې شي. په افریقا کې به په لومړیو کې د ناوې کورنۍ یو څه نغدي پیسې د جیز په نوم زوم ته ورکولې تر څو ګډ ژوند ورباندې مخکې اوسي. بیا ورو ورو د نغدو پیسو ځای جیز چې د کور وسایل او کالي پکې شامل دي ونیوه. دا دود نه یوازې په افریقا او آسیایي هیوادونو کې بلکې په اروپا کې هم د واده له اړینو رواجونو څخه ګڼل کېده او لا هم کیږي. د بیلګې په توګه په انګلستان کې هغه کورنۍ چې جای جایداد او ډېرې پیسې ولري لور ته ډېر څه ورکوي. دا چې په افغانستان کې د جیز لرغونتوب تر کومه رسیږي او څه اهمیت لري، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي غوټۍ خاورې څخه پوښتلي دي.
دا هغه ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوي یا د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه مو اوریدلي دغه جیز موجود کور کې اقتصاد ښه دی. هغه خپل لور ته حتی په اوخانو او په کچرو بار جیزونه ورکوي، رنگا رنگ شینه. یوه کورنۍ ده چې هغه اقتصادي مشکلات لري، هغوی بیا لور ته جیز کم ورکوي. دغه شیان چې دا اوس نن سبا په دې موږ او تاسو کې رواج دي، دا پخوا په پښتنو کې رواج نه و.
که چیرې پخوانیو زمانو ته ور وګرځو نو هغه وخت به د جیز هغه درنه برخه کردار و. کردار د کار او عمل په معنا دی. په پښتنو سیمو کې د ناوې د جیز هغې برخې ته وایي چې ناوې د خسر کور ته ډالۍ وړي. د کلیو په خټینو کوټو کې تتې رڼا ته تر نیمو شپو پورې پیغلې د زرتارو او مریو په رنګ ډوبې ناستې وي. په نازکو ګوتو او ستړو لاسونو شپه او ورځ ګنډل کوي، بیا یې ټول کړي او په دسمال کې ونغړي. کله چې ناوې د زوم په کور کې ښکته کړي او د واده شور کم شي، د پلار لخوا ناوې ته د کور ورکړي اسباب میلمنو ته ښکاره کوي چې په دې کې د کردار توکي هم شامل وي. د کردار په شیانو کې نارینه ګنډلې غاړې، ښځینه ګنډونه، ګنډلې کالي، خامکي دستمالونه، په مریو اوبدلې ګنډونه، تزینی توکي، دیوالي پردې، د بالښت پوښونه، د زرتار غاړې، نارینه او ښځینه جوړې کړې افغاني جامې او نور توکي شامل وي. دا توکي هر کس ته ځانګړي راوړل شوي وي. د وردګو اوسېدونکي لیلما وایي چې د خوښې او خسر د خپلوانو، لیورونو، د لیورونو د ښځو او اندراندو برخه پکې درنه وي.
دا ټول آماده کوي او کله چې بیا څوک دې ته رځ مثلا پوښ راوړي، دې ته جوړه چې ورته وایو په دسمالو کې لږ میوه ورته ګنډه کوي، هغې ته ورکوي. بیا وروسته دې نه هم کله چې نجرۍ واده کوي هغه ورسره وړیم دغه جیز. بیا پوغ وخت کې چې دې کالي ښکاروي مثلا بېګا ته یا سبا ته چې واده خلاصېږي، بیا ټولو د خپلو خپلوانو ته مثلا یا ټکري جوړ کړي وي هغه ورکوي، یا د چادري پوښونه ورکوي، یا د سربکسۍ پوښونه ورکوي.
په پخوا زمانه کې به هرې کورنۍ له خپل وس او توان سره برابر برابر وو، خو نن سبا لکه څنګه چې د واده په نورو مراسمو کې ملاماتونکي لګښتونه کیږي، همداسې د جیز اړخ هم ډیر دروند وي. هغه ناوې چې د پلار کورې په جیز کې قیمتي شیان ورنکړي، له واده وروسته د خسر په کور کې له ګڼو ستونزو او بد چلند سره مخ کیږي. کله خو دا بد چلند دومره زیات شي چې له امله یې ناوې ته له رواني او روحي زیان سره فزیکي تاوان هم رسیږي. د غزنی اوسېدونکي لطیفې چې څه موده وړاندې خپله خور استقلال روغتون ته د درملنې لپاره راوستلې وه، وایي د بېوزلۍ له وجې خور ته ډېر جیز برابر نه شوی کړی. له واده وروسته به د خسر په کور کې پیغور ورکول کېده. بالاخره یوه ورځ دې ته مجبوره شوه چې ځان وسوځوي.
جیز میز هیڅ شی نه و. پلار نه لرو، تره مو سرپرستی کوي. کله چې واده تیر شو او زما د خور د خسر کور ولیدل چې د جیز په نوم مو څه نه دي اخیستي، بس له لومړۍ ورځې یې زما خور سره بد چلند پیل کړ، دومره چې زما خور یې د ځان سوزولو ته مجبوره کړه، ځکه ویل یې چې له دې حالت څخه مرګ ښه دی.
ځینې کورنۍ بیا د همدغې جیز او جوړې په بهانه د زوم له کورنۍ څخه ډېر ولور اخلي، وایي موږ یې بیرته په لور مصرفوو. د میدان وردګو اوسېدونکی نجیب وایي چې دی د ولور په بدل کې له خپلې مېرمنې څخه د ډېر جیز تمه لري. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
خپله خور مې واده کړې ده، خپله خور ته مم په دغو نشته اقتصاد کې مم ورته پیدا کړي دي. دیګ دیګ بخار، بستره، تیلا، تخت، قر شدي هغه هم ورته خستې نه دي.
ولور هم مور باندې واخیسته که همداسې له ځانه مصرف
نه. ولور هم په واخیسته، مو در ونه اخیسته، خو موږ اوس په کابل کې یو. په خاطر د دوکه وردګ کې وایي وردګ کې جیګ ده، څلور لکه ولور هم په واخیسته، جمعه مم پې تللې.
دا چی واخیستلې چې څلور لکه ولور وې له جبه مم لاړلې؟
خو دا زیات کنه، اوس اول تیلا ده کنه، سیالي وکم نه ښځه رقم کار نه دي. زای د سوسیالي وکما دوه لکه یو لکه اتیا زره داسې پتیلا باندې لاړې، تخت دی پنځو زره، اتیا زره داسې تختونه دي، نور د کور وسایل دي، هغه باندې ډېرې پیسې ځي کنه.
خپله دې واده کړی؟
نه، تر اوسه پورې مې نه ده کړی. مجرد
څنګه که چیرې واده وکړې نو بیا توقع لري چې مېرمن دې ډېر جیز راوړي؟
هو هو، وای تر راوړي کنه. ته ما چې مو ورکړي دیم باید داسې راوړي.
کېدلی سي یو ورځ درته را نه وړي. بیا څنګه مېرمنې باندې خو به په کور کې خبرې دا شیان نه کوي چې جیز دې نه در راوړي، کور دې نه در راوړي.
ولې ډېر خلک پیکو په همدوره کم اوس ډېر
ځانه غږېږه. ته څه کوې؟
شاید زه هم ورسره برخورد ورسره وکړم. زی وست هر زنه و ته پیدا کوم زکه چیز و ځان ته و خزم په اصطلاح امرمن پیدا کوم چیز در زنه پیسې ورته ور کوم خدا په مقابل د کوم ځای باید دې ته بیرته کور ورته واخلی کنه زخه به من زنه غوړم چې ته مو د پیسې در کړی د څه کړی پلور ته خوړلې دې تم داسې را و د کړی باید را وړي کنه
د لغمان اوسین کی تور پکې وای هغه کورنۍ چې ډیر ول ورخلی او بیا لورته په مغو پیسې کور او کردار برابر وي خبداوی چې کم ول ور واخلی او د بی ځای رواجون له پاللو چې یوه هم جیز دی ډډه وکړي نه به دواړه کورنۍ زیان ویني او نه به ناوې او زوم د بی ځای مصارفو د بارلاندې بیرنګ او بی خوند ژوند تیروي
څوک چې کور ته ودی گیزی هغه کور والا حتما یو قالین لري او څو توشک لري د بخار لري لکه پیالی لري اصلا د جیز خستل او د جیز تمکول دا ناوړه دود ده خامہ کلی چې دا ناوې ورکرنی تلین او خلک سره رقم ژوند کی ا پیالی نه لري د بخار نه لري یا مثلا قالین نه لري برستن نه لري ټول شال لري نو زه شخصا په دې قدم چې دا ناوړه دود ده او د دل پر بیت کارو شي چې د غلمین زبوت لشي
د جیز برابرول یو بل ډول طبيع دو طرفه جیز وی هغه داسې وی چې د جلی کورنۍ نوول ورخلی او نه هم خپل لور ته جیز ورکوي جلی لالک او کورنۍ سره بازار ته دی او د کور وسایل په هلک اخلي درسم تر ډیره په خارسي موکلی دل کیږي په دې اکله د پغمان اوسیدونکو وکمه وی
خرچ د سره په نامه پالک باندې دی بیا د غیل لپاره فرش ظرف هر شی چې ضرورت سی دی او نو لپاره ورته اخلي کوپلار مثلا پیسې دارو کولای شي د خپل کور چې هر شی ورته واخی د خپل بزړه دا د سینه د سیم انجلی ورکم کور ورکی هر شی ورکی کوم خاص رواج نه سس مونږ اتمن وای تاغه ته شی ورکو
د جیز یو بل رواج به دادی چې دی او شمیر سیم خلک د تخجمې یا هم ومه په ورځ خپل خپلوان کور ته غوړي د ناوې کورنۍ هغه جیز چې کلونه کلونه دیغه په جوړول زحمت وستلې وی ټولو راغلو ملمنو ته ورخي بیا راغلي کسان هم یو څه پیسې ناوې یا د زمورته د مبارکۍ په نوم ورکوي د کابل اوسنکو نادیا په دې اکله وای
دوی یو جوړ کلی هم کول او هغه کلی به ناوې ته ورغستل چې دای د پلان کور راغلی دي په اندغه مو څه وختو کې واده و د چې هغه کور کې پایوازي و ګلاس نو چې هغه ملمنو چای پکېوشکي وخت چې ناوې واده شي چې خپل جیز ور پاول ورادي تر دې لږه نه بعد نور په بال دې استفاده کړو دا ګټایم دا او کنه څه ده خو چې ولری هغه اضافه شون دا هغه بیا د نوې ویل کې ګټه د نوې د نوې په کوټه کې کېده
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحد وایي چې نن سبا خارجي سریالونه هم د دې سبب شوي چې ځوان نجونی تقلید ورنه وکړي کوم فرنیچر او نور وسایل چې په فلم او سریال کې ګوري لخواوان څخه د جیز د اخستلو پر وخت غوړي
هغه داسته دایکی فکر کوي چې ما ژوند به داسې وي غو او لیس ور کوي چې هغه خیالي دنیا کې غر کوي او په دې نه پوي چې دا ځوان لپاره چې دا ورسته ما سره ګډ ژوند تیروي هلته به څه کوي چې موږ باید خپل کلچر مطابق پرمختګ وکړو یعنی په خپل کلچر او خپل عناناتو کې مدرن ووسیو فرض کا یا تخت وی انواری وی یا یخچال وی هغه چې روزانه استفادات رکی کا یو په 200000 وی یو لک یو بل په 500000 چلويک زره خودوړ نه یو رقم استفاده کی پراتلون کې کتاب سونه نو وخت چا وخت دی امکانات وی بیا هم خستلای شي خو دا وخت چې فشار ډیر زیات وی ډیر پیسې مصرف وی ډیر پیسو ته ضرورت وی کوشش باید وشي چې هغه ترسو چې ښه استفادات تر وکړي شي او ارزانه وی هغه انتخاب کی
په اسلام کې د جیز جوړې او نوته د کور د جوړولو پاکله کوم څه نه دی راغلی خو کوم کسان چې توان لري دوی کولای شي چې خپل لاورین سره سم خپل لور ته کور کلی جیز او نور وسایل برابر کړي میراجان چې په دینی برخه کې د ماستری ترکچې زده کړې وایي چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لاورین لمخې خپل لور فاطمه ته د جیز په نوم یو څه ورکړل
موږ تاسو ته په اسلافو کې اولګو نمونه پراته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خپل لور فاطمه زهرا رضی الله عنها علی رضی الله عنه ته ورکړل او هغه ته ودوله نو خپل وس مطابق جیز ورسره کړی و لکه یو پیاله شوله یو کاسې کونډې شوله همداسې ورسره یو شړۍ شوله د هغه وخت کاسګۍ شوله ورسره د خټینو لوخو نو دا ورسره وډل شوی دی دا شته د نو کسو خپل د وس مطابق یو شیخ خپل لور خور سره ولېږي دا به بد نه وي اسلام له دې سره مشکل نه لري اما رازو افغاني ټولنې ته نو دې د جیز په ځان باندې یونه وجبري کړی دی نو کسوګي لري او کسوګي نه لري نو د نورو غوښتنو ته دی لبیک وي او ځان توانیکي او دیغه مطابق دی جیز وروړي څه شې چې موږ خپل مطابق کار یا موږ موس مطابق اخلو هغه دینی وظیفه خپل اجرا کوو هغه خور لور سره پر دې کور ته راستو
قدم را واخلا وزړ گیا د ګلونو سره په بسم الله
واده د پیغلی او ځوان د راتلونکو ژوند د ارمانونو د پوره کېدو بنسټ دی او دغه حیاتي رشته اکثره د بی ځای مراسمو او ریواجونو ښکار شي او بیا تر پای د ګډ ژوند له خونده به برخي وي هیله ده چې ځوانان او پیغلې د رواج په اور ستینه شي او د دوی ګډ ژوند د ګلابونو په رنگ رنگ وي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خېچاره.
دشنو خالونو راو ګدر لټ شو پکابل هم په خبر لټ شو دیر غلګرو سلونه یخشو کنا تخافرو د وطن غلچو سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا